سلام لګرمې مخکې لاس په جوش وېزه صفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج د افیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوې حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو لوالی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي د جمهوري پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو څخه باندې $2 میلیارد نغدې پیسې افغانستان ته لیږلي ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پای یعنی سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې 13 شپې په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د امر غوبله 13 شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغو پر پوستي برید وکړ د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه د طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو ولې خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي په تېرو دوو کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لمړنۍ یوه پیل کړي کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خبر کړی په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمه بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالې د یک شنبې پورز د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې پورز یا د مارچ په 13 وي تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه د اروپایي پارلمان غړیو د هغه څه په اړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقونه بولي یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي تفصیل له عصمت څاروانه ورو
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي پرون پنجشنبې د اروپایي پارلمان په کونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محرومې کړي او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړیو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي طالبانو په خوا ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي دوی هم دا راس ویلی چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تېره بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فورا برخه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت ترلاسه کولو وروسته په تېرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او همداراز پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیک کې له طالبانو دا هم غوښتل شوي چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګري مالونه د ایران له لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره له دې چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات د کراچۍ په کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ لپاره ډېر طاقت پرسا دی. یو تعداد اټومونه خو بیخي بند کړل چې په دې لاره به نه راوړي. هغه ته نیګیټیټ لیست یا ممنوع مواد وایي. نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لاره بند شو. بعضی چې دي خوراکي مواد دي او بعضی شیان دي په هغې باندې بانک ګرانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی ورته مشکلات ایجادوي، مال نه راپرېږدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوی ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوی ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغلی علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندر عباس لاري انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
هلوی مشکل زمونږ دا ده چې د ایران د لاري نه تازیرات دي. مونږه ټیټی نشو کولای، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی. دا مالونه چې راوړو اولې باید جبل علی ته راوړو، او پس دا غینې به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زموږ تجارت زیات شوی دی ورځ په ورځ. سره د دې نه چې مصارف زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې، بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وایي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لري شي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي، چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست زم لالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلوو. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420283311. او همداراز تاسو کولای سئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240501 او 00420221240501. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ سو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې له اووم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پیل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې تلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه درسی میباشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لووم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مضامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډیر خوښ یو.
لدې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو ښوونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجد عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت واستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لالار کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوز ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغه جانې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجوم لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بند دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه وي. تر دې څنګه چې یو جلی زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې دې تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي، خپل ټولنې لپاره ډېر ګټور کیږي او همدارنګ د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا نجونو لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري یا ستاسو مشکلات دي، لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجون لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجون نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي.
بل ستاسو ژغ مشترک
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف وي چې تر څو دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ، تاسو څخه به پوښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې یا د رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړې نه سي یا ښوونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه، دا د نجونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پاتې نه سي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیک سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونې اورېدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړ تر څو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده، یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کای بوت مانند دیدن.
نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره، ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضور په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملا هغه ګوري، په تخته کې لیکل کیږي، نو هغه د یو شاګرد په مغز کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي خلاص، نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتوني شینه ولایتونه دي چې خود خپل نجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه یي چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمنه امیدی نه چې داسې یو پلان یې مخکې کړی ده او دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی وی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دوی ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ او تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانی، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بیسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فائدہ نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي، یا بغاک قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي، او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلې دي. که انټرنیټ موږ مثال یې درته وایي چې لس جی بی که زه فعال کړم یوه هفته یا دوه هفته نه کیږي، بس مشکلات موږ تاسو لرو. اقتصادي مشکلات هم ته چې فامیلونه نه سي کولای چې هره ورځ خپل لورګانو ته 1500 یا 2000 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. بس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي. نو دغه بدبختي نشته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی کلاس خپل مکتب ته خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه زما خپل یو لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هر ورځ ماته زاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول نجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلات اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه یې په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ او تاسو په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهیږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل میرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړي یا خپل تداوي نارینه ډاکټر ته ووایي. راځي په خپل نجونو زړه وسوځو او خپل جامعې باندې زړه وسوځو او د ښوونځي دروازې پرانیسو او نجونې اوسې کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واورېدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیویي خپرونو پر وړاندې سته، او څنګه باید حضوري ډول باندې ښوونځي پرانیستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نسی کېدای یا یو د بل بدیل نسی کېدای. خو هغه دوی ویل چې د نجونو د بې سوادۍ مخه کېداسې چې ونیسي. ستاسو په نظر که دا آنلاین زده کړې ګټه لري، خو څومره خلکو ته دا برنامې رسېدای سي؟ د تلویزیونی خپرونو لپاره برق ته هم اړتیا وي، او په لیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خپرونې واوري وویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته؟ ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډېره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډېره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې راډیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او قهوه هم ډیر کم مده لپاره. په یو ورځ کې موږ تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نه وي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې ترسره وکړي. بیا افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه تاسو وایم چې په دغه کابل کې د اسان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خپرونه اوسي، صحیح ده موږ دغه اقدام نه ډیره خوښ یو، او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات یې نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې دغه امارت اسلامي حاکمیت اخیستی دی، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کېږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسي، لکه چې په عادي انتنونو کې دغه خپرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انتنونه چې د نورو هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خپرونه خپره کوي، دی تاسو ایسته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو زده کوونکی یا یو متعلم څنګه کولی شي چې دې ته د سرچ پیدا کړي او دغه زده کړي؟ او د دې د څنګ دغه نوی کال چې پیلېږي، زموږ تم او هیله دا ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته دسترسي درلود، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونې هم کولی شي خپل درسونه ووایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ، زبیر ته تاسو راځم. اغلی عزیزی، ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې درې کاله په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړ چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له 12 څخه هیڅ نجونی فارغ نه سوي، څومره د اندېښنې وړ خبره ګڼي؟
د افغانستان د تعلیم او تربیه او د معرف وزارت لپاره ډیره د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کاله کېږي چې یو فارغ هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واپس مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې نجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی له یو لسم او دولسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړ، په دې خاطر چې دوی د دې په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې مونږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس د نجونې کولی شي چې له شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یو ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم مونږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه مونږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس مونږ نړۍ ورځ په ورځ مخ ته ځي. اما مونږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس عقب ته ځو، چې دا لویه ضایع ده د افغانستان لپاره. او مونږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې مونږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم نه فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګۍ رشتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاصه شي. نور باید مونږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغه شي او نوی رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا مونږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي، نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکوي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یو ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یو ټولنه یو انجینر ته، یو ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یو ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس مونږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویللی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او مونږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا مونږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې مونږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او مونږ وروسته بیا دوی بل بهانه لرو چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنې ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېر مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وایي. او له هغه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پوښتنه یا تفسیره لری، مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خور جانې، منندوی مې. ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوندو لپاره جوړوي، علامه قدر وکړه. را به سم علي بشیر خور، خپل نظر ته دغه چې دی د انلاین زده کړې چې دی، خو موږ خوشاله یو. خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوندې مثال د خبرې دغه څخه زده کړو که خارجان مژم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو داسې دي لکه را ملمنو خو دې چې ویله ملالی خوري زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې دی ډیر زیات خارجان درته داسې به وسی کورنۍ ستا چې مثال د خبرې دغه مساری پېنې کې برابر دا خو ډیر شګم دی او بل د شبکو ستونزه د ملالی بشیر خور د اکثر کلیوالې سیمې کې خو داسې سیمې وسته د ازمیر په علمت کې ستا خارجان چلته خبراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو برابره خوندې مثال د خبرې زمیر په پېکر د ځکه صحفاتې خو په ټولې کې په خارجان د مخفل حکومت سره یو غشتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي هغه اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونونه خلاصې خارجان دا د اولسه د ټولنې ضرورت دي زه دلته یو مثال در کوم ملالی بشیر خوارزمي ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمچیل ولسوالۍ سپار راځي کې موږ ژوند کوو خارجان دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښې کې دي په دې ټوله کلینیک کې خارجان موږ یوه قابله لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورځ دلته کلینیک ته تللی وم هغه ولاتل سا محترمه پرون تیر ورځ ولاته ولادت نه ولادت د وی باجی د طریقه تر سره توله دا په دونه نو پوس کې خورجان نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې مار په دغه یو باجی د خورجان د یو قابلیت په دغه کلینیک کې کبه درې څلور قابلیت یعنی هغه د مریضانو دغه چې د خورجان ډیر به اساس هغه مشکل نو ما په ټوله کې خپل حکومت سره د غوښتنې ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې تاسو واده وصول دي هغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انټونونو د خوند اخلاص کړه او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند ته وان چې نه لیکې مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې داوس د غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبب خیر سره په مرتس مجلس کې دغه انټونونو باندې شریعت په نگاه کې دغه د خوند سم د غشتنه د چې ډیر مې نه لیکېږي
ډیره زیاته مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو واخیست یو جالب خبرې مو را سره شریک کړي سلامت اوسئ اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونې دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل سوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبرې روانې دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیوګانو باندې کومې زده کړې چې و نجونو ته برابرېږي ستاسو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي که فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او که دغه راتوس چې ستاسو په نظر که هو نو ولې د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او آنلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته ستاسو د ټول همکارانو ته ملمنو ته هم د شنتې ستاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محرومي خوند ته چې د زده کړې څخه محروم پاتې دي او ساسي د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین زده کړې تلویزیونی زده کړې یا په کور کې زده کړې کورنۍ زده کړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلی لکه حضوري زده کړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تزده کړې تلویزیون ته ګوري زده کړې ځینې کوي یا آنلاین زده کړې نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانين هغه قاعده چې د زده کړې د پاره ځانګړې شوی ده هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري زده کړې نتیجه ورکوي خو بدیل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څنګه څه ګټه وره تمامېږي یعنی د سینه د چې بيخي موږ نادیده ونیسو چې هیڅ امکان نه لري هیڅ امکان نه لري خبره گنجایش نشته پکې کې مګر هغه حضوري زده کړې چې د حضوري زده کړې ماته سمخ کې یادونه وکړه چې هغه اصول پر بنا باندې دی نو طبعا لسره ورنه ډیره ده شنه چې جوړ کړي او شنه چې جوړ کړي د ثابت ده ده په نړیوال کچه ثابت ده د ټول پونتونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابت شوی ده او ټول په دې باندې پوهیږي چې وزیر زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په وزیر زده کړې کې ده
مننه ډیره زبیرت تاسو تر اعظم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو خبر ز پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغه راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونی د زده کړو حق پکښ نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښ محروم دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغه سی یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته او تاریخ او دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې را سره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلاست وایم او حتم صاحب ته هم وعلیکم السلام وایم. مننه خورې طبعا مونږ 2023 ته ورسېدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللي یا وروسته لاغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعه باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولی نسو؟ موږ څو څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هلته څوک موږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتازره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو د هغه ښه لایقه با استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ حاصل یعنی غټ ډاکتر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتو نه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیروباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو یو مثال وایم چې په دغه رقم د مونږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سه یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چیرې مونږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو، خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو. او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلیت ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمن میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې غته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دي هغو دوی سواد نه لري، د سواد کچه یې کمه ده، هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بله، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا یو نه پوهېږم په کوم لحاظ تاسو ته وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي، پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مرادخانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقي وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي او دا به هغه نایرادونکي تاریخي چې هیڅکله به هیر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو زمون هیله ام داده بیا هم تاکید کوم من حیز دیوی خور من حیز دیوی مور من حیز دیوی لور د اماراتو نه د طالبانو له مشرانو نه چې د ښوونځیو د پانتونو دروازې خلاصې کړي زمون لورنو ته زمون خویندو ته زمون میندو ته ځکه که دو دوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دو دوی وایي طبعا دو دوی که نه وم که په جمهوریت کې وه هغه تورې جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا هم وي یعنی ایجاب وه او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم اغوستل هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دو دوی غواړي یعنی دو دوی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کړي هغه زه تاسې ته دا وعده در کوم چې ټول نجونې حتی په بقري کې فعلا نجونې حاضره دي چې ښوونځي ته لاړ شي یا پوهنتون ته لاړ شي مقصد د دو دا ده چې دو ته اجازه ورکړل شي او دو دوی مراجعه وکړي دو دوی لاړ شي
مننه ډیره آغلی کاکړ زه بیرته تاسو ته راځم آغلی عزیزی تاسو واوریدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي په ځانګړې توګه دوی د روغتیایي سکتور خبره وکړه ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي او دا شایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو د غشتنه ومني چې شونځي او په هنتونونو د نجونو پر مخ پرانیزي
ډیره زیاته مننه سید چې موږ وایو چې اندغه زموږ مشکل اساسي مشکل اندغه دی چې موږ یو څه خو پویږو بیا هغه باندې عمل نکړو او د طالبانو مشرانه هم دی باندې پویږي خو دوی یو خبره ده دی چې کله چې دوی د دوه هغه قرارداد امضا کول او هغه خزو چې د افغانستان په نمائندګۍ تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او خزو نمائندګۍ لیکل باید د همه غزای کې دغه موضوع هم مطرح شوی او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي او موږ چې همیش موږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغې د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیالله مجاهد سره موږ چې کله لیدنه لرو او هغوی څخه موږ پوښتنه وکړه دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوه کې دا امضا شوی وو او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمائندګۍ دي او د افغانستان د افغانستان د نجونو نمائندګۍ کوي او د اساسي خبرم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت د دوی په لاس کې دی دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زموږ د اسلام په اساس دی نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوی چې انجونې زده کړې ونکړي او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهېږي دوی خبرې باندې او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا هغه هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو نو دوی یوازنۍ د دوی خبر هم دا دی چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی او کومه مقرره چې موږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي خو زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري د مثال په توګه دوی میډیا کې وویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم وکړل چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي
مننه ډیره. اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو، د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې ښوونځي بیا هم پرانستلي و د نجونو پر مخ باندې، او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلي و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا ښوونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کړي، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله، او همدا شانتي د افغانانو نامبدۍ ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بې عزتي چې شوی ده افغانانو ته، او په سپک سترګه چې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پوښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې چې تاسو یادونه ورته وکړله، که تاسې بیخي د اسلام هغه ټیکهداران وه چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیستې ده، په هغه ځای کې دا مشکلات نشته، زما په ملک کې دا مشکلات شته، چې تاسې دونه د اسلام ټیکهداران یاست چې اوله ورځ راغلي وه ګرد به مو سټاپ کړی وای، ولې مو په هغه اوله ورځ سټاپ نه کړله؟ ولې دې اوله ورځ اجازه ورکړله؟ او که دې اجازه دې ورکړله نو بیا دې بلته ولې پابندي پې باندې ولګول؟ څه دلیل و، څه مشکل و؟ دا خو یو ځلې هغه سې په دې خاطر دې وکړله چې ته په ځان باوري نه وې چې آیا زه پاتې کېږم که نه پاتې کېږم. چې کله پوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس راته راکړله قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپور کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه. اغه ویره ولاره ځکه چې ویني سپینس ولې وز د افغانانو، دومره ویني تریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکز، په هر دوره کې مو قربانيان ورکړ دي، په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلی، ډېر مشکلات مو لیدلی، ډېر ولاړو نړۍ مو لیدل، سترګې مو وکړلې د چا خبره. اوس نو موږ په دا خبرو نه خطا وزو چې دوی موږ ته بهانې لټوي. کله راته وایي چې تاسې معطل شئ، حوصله وکړئ، د صبر څخه کار واخلئ، د زغم څخه کار واخلئ، قوانین ورته وضع کېږي، نصاب کې تغییر راځي، ودا کېږي، وهه کېږي. خو خیر، اول خو افغانستان مخکې هېچا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هېواد نه و. افغانستان اسلامي هېواد و. افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، ټول نړۍ یې پېژني، افغانان مسلمانان وو. اوس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستئ، مسلمانان یاستئ، او شریعت احکام پلي کوئ. موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت څخه ویره نه لرو، د شریعت څخه تیښته نه لرو، او د شرعي اصولو څخه هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق لپاره یې هم درسره همکار یو، درسره وژایو. خو رښتیا شریعت تطبیق کړه، ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي چې ستا په ګټه دي هغه په ځان باندې تطبیقی، او هغه څه چې ستا په تاوان دي هغه نه تطبیقی، دا خو نو بیا اصول نه سو. دا نو بیا د نورو ادیانو دپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه چې خپل د ګټې څه بیانوي خپل خلکو ته چې د تاوان یې هغه باندې سترګې پټوي، دوی هغسې یو ډول سیستم راخیستی ده. په لهذا دا اصول نه دی. ولې دی د اوله ورسته پوس ولې چې دا اسلامي هېواد و، په مکاتبو کې تعلیمي نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، یعنی قرآن کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیثو ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللې ټکنالوژي سره سم او د دنیاوي تدریس سره سم دیني تدریس هم خپل ځای درلودله. ټول نصاب کې منظم هر څه و. ایجاب دې مو لیدله چې هیڅوک په بې ایجابي باندې نه راتلل. که بیا هم ستا دا غوښتنه وه چې زما هغه فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کړي تر اخره پورې، که څه هم څوک وایي چې چرګ چوړګړې تر اخره پورې تر ټوکرۍ لاندې نه پاتې کېږي، بالاخره هغوی وزرونه کوي وځي، خو که دا مفکوره هم ستا سره وه چې په چادرې را باندې وایي، په چادرې به دې را باندې چادرې به دې را باندې وضع کړی وای، خو د مکتب دروازه به دې نه وایي بنده کړې، د پانتن دروازه به دې نه وای بنده کړې. دا دې نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړله،
افغانانو ته د سپکاوي کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوي کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته، په اسلام کې نشته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی ده، داسې څه پکې کې موږ نه لیدلی چې هغه افغان نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې داسې ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو وارې داسې محکومه کیږو تر سوال لاندې راځو، بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده، بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کیږو، تهدیدېږو، محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې دی چې ستاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه. بیا نو په دې ټولو محکومېدلو کې اوس هم هیڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول شي. ولې تر کله پورې به موږ په تمه پاتې شو؟ کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله، نو ولې د اوله پریښول؟ بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړه؟ بیا که اراده لري نو بیا ولې نه تمدیده؟ ولې ژر تر ژره لاس په کار کیږي نه؟ ولې ژر تر ژره؟ دا یو داسې موضوع نه دی، دا ډېر حیاتي موضوع ده. تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړې دي؟ څونه ځینه دي نه نیولې ده؟ لکه څنګه چې موږ خور مخ یادونه وکړو چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې شوې وې. دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې، ستاسو پر حکومت باندې، پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي، محکومې دي، پر دې باندې سخت ظلم به وي. دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي. نو ولې د هر لحظه یې ولې دا هر لحظه هر حرکت دی، هر تصمیم دی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره، د یو چرا سره، یا د یو کوشچن مارک سره مخ ده؟
مننه ډېره اغلې نیازی. اغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې کله هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده، یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده، طالبان ویل دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا تاسو په نظر د کورنۍ مسایل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولې تاسو په نظر باندې د افغانانو د غشتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه، نه تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زبا یو شیطاسته ویم خوره دا کله چې دودی د اسلام دا واکه کنه بیشترین حدیث چې روایت شوی دی حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه، دا هم یو میرمن و، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن و، چې اکثریت روایتونه دی د هغه میرمن دی کچره د پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلې دی نقل کړي نه وای، نو بی بی عائشه صدیقه لکم جای کول کنه. بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شو، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای ای بنده خدای، ای انسان، وی نویل چې یا نر یا خزه یا جلکی یا ندینه کنه. کمن لو تاسو مسلمان یو، په قران باور لرو، د اسلام دعوا کوو، وایو چې موږ مفتیان یو، موږ مولای صاحبان یو، موږ اماراتیان یو، یا موږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده، په ښځینه نه. دا باید موږ تاسې ومنو. اسلامي اجاب ده، سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي جاب من لا اول نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا زو. هیڅ وخت د افغانستان خلک یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین بل دین یا مذهب کې و، اماراتیان راغله غو دي مسلمانان کړ، نه، دا لا اول نه مسلمانان وو او مسلمان به یې. د خپل اسلامي حجاب، خپل اسلامي کلتور، هغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو. دا هر انسان ځانته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه، چې هغه د خپل دی عزت،
بله،
او د ابرو لپاره د خپل جامعه هغه کوي. نو موږ دغه هیله لرو، ورته وایو چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخل د چوکات د اسلامي چې تاسو وایي هغه مونږ در سره منو. په دې صورت چې تاسو نجونو ته اجازه ورکوئ چې ښوونځي ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، او زموږ نسل دوه کاله ډېر یو وخت هره ثانیه مونږ ته یو خساره ده. دغه دوه کاله زموږ خساره ورکړی، باید لغې ورنه
کړو.
یو بیا هم دا غوښتنه کوم
ډیره مننه سلامت اوسی اغلی کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.